سلامونه ده سهارات بجیش بیزه سفیو لاستان اگزایم و دازادی راریو دغا پروگرام تخرق لاستویم پیل بخبرونو کهو.
ده اروپایی پارلمان یوی غری هنا نیومن پرون اعلان وکر چه ده زدکرو ده حق دری افغان فعالان ده دودر و درویشتم کال ده سخاروف جایزه تا نمول شویدی. ده قلم طولنی مؤسس متیولا ویسا، پرستو حکیم او مرضیه امیری هغه درې افغانان دي چې د زده کړو د حق لپاره د هڅو په خاطر دغې معتبرې جایزې ته کاندید شوي دي. اغلی نیومن په ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي، دا زړور کسان پټ ښوونځي اداره کوي، لرې سیمو ته سفر کوي او له لرو د زده کړو اسانتیا برابروي. هنا نیومن د اروپایي پارلمان له 500 نورو غړو سره یو ځای پرېکړه کړې چې متیولا ویسا، مرضیه امیری او پرستو حکیم د سخاروف جایزې ته ونوموي. په تیرو 15 ورځو کې د پاکستان له محبسونو 160 افغان کډوال خوشي شوي دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویل دا کسان له دې سره سره په پاکستان کې نیول شوي وو چې قانوني اسناد یې درلودل. دغه وزارت په عین حال کې ویلي په تیرو 2 ورځو کې د پاکستان امنیتي ادارو 350 ډیر اسناد لرونکي او بیا اسناد افغان کډوال نیولې دي. پاکستان په وروستیو ورځو کې په تیر بیا په تورخم کې لنخته ورسته په خپل خاوره کې د افغان کډوالو نیولو ته زور ورکړی دی. په همدې حال کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین په پاکستان کې د افغان کډوالو نیونې او زورونې غندلې دي. پښتین پرون په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې له بېوسه افغانانو څخه د کابل د واکمنانو غچ نه اخیستل کیږي. د په پاکستان کې روانو ناکراریو په اړه ویلي، د پاکستان د ناامنۍ مسؤلیت کډوال افغانان نه بلکې هغه کسان دي چې د کابل د سخوت په خوشحالۍ کې چایو نسخل. د ښاغلي پښتین اشاره د پاکستان د استخباراتو پخواني رئیس حمید فیض ته وه چې د 2018 کال په اګست کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته کابل ته لاړ او د چایو پیاله یې په ټولنیزو رسنیو کې ډېره مشهوره شوه. په هند کې سلګونه افغان محصلانو چې د ویزو موده یې پوره شوې، پرون په یوه اعتراضیه غونډه کې د هند له حکومت وغوښتل چې د دوی د ویزو موده وغځوي. افغان محصلان وایي سره له دې چې زده کړې بشپړې شوې نه دي، خو له دې کبله چې د هند حکومت د پخوا په شان د دوی د ویزو موده نه راوږدوي، له یوې خوا یې زده کړې نیمګړې پاتې کیږي او له بلې خوا له دې هېواده وتلو ته اړ ایستل کیږي. د 2018 کال تر اگست مخکې هند هر کال زرګونو افغان محصلانو ته د هند په پانتونو کې د لیسانس او ماسترۍ د دورې لپاره بورسونه ورکول، خو د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته یې دا لړۍ درولې او د هغو محصلانو چې پخوا هند ته تللي وو او لا هم په زده کړو بوختي ویزې نه تمدیدوي. خو د هند د بهرنیو چارو وزارت د کلتوري اړیکو د شورا رئیس کومار توهار وایي د افغان محصلانو ستونزه درک کوي او ډاډ ورکوي چې کوم محصل به په زوره له هنده نه ایستل کیږي. د افغانستان د پخوانی پرزول شوی حکومت د ملي پخلاینې د عالی شورا رئیس عبدالله په کابل کې د ترکیې له سفیر جهاد ایرګینای سره د کتنې خبر ورکړی. د ترکیې د سفیر ماموریت تازه بشپړ شوی دی. ښاغلی عبدالله په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي، د خدای پامانۍ په دې کتنه کې د ایرګینای هلې ځلې وستایلې. عبدالله له اوږده سفر وروسته کابل ته په داسې حال کې بیرته ستون شوی چې د ده او همداراز د پخواني ولسمشر حامد کرزي پر لیدلو کتنو او تګ راتک د بندیزونو په اړه اوازې خپرې شوې دي. د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي د بلوچستان ایالت په مستونګ سیمه کې د داعش یو مهم قومندان وژلی دی. د پاکستان ترهګرۍ ضد ځواک ویاند پرون په یو بیان کې ویل، د غلام الدین شاهوانی په نوم د دغه داعش قومندان چې په الیاس شعیب مشهور و پر امنیتي ځواکونو د داعش د ځوابي برید په ترڅ کې وژل شوی دی. پر نوموړي تورو چې د 2018 کال په د اګست په اتمه په کوټه کې د مدافع وکیلانو په خونړي برید کې لاس درلود. په دې انتحاري برید کې شپږ ویشت تنه وژل شوي وو او دېرش نور ژوبل وو. او د کرکټ له نړۍ دا چې د کرکټ په آسیا جام کې سریلانکا وتوانېد پاکستان ته ماته ورکړي او پای لوبې ته لار پیدا کړي. سریلانکا د اتو لوبغاړو په سوځېدو د پاکستان د 252 منډو هدف پوره کړ. په دې سره پاکستان له آسیا جام بهر شو او تمه ده په پای لوبه کې را روانه یکشنبه سریلانکا له هند سره لوبه وکړي. د آسیا په جام کې دا وار افغانستان هیڅ لوبه ونه ګټله، که څه هم ځینې یې په ډېر کم توپیر وبایللې. رازو اول مطلب ته له نږدې لسو ورځو وروسته تمه ده چې د تورخم لار نن د پاکستان له لوري پرانیستل شي. دا دروازه کابو لس ورځې بنده وه او له کبله د دواړو خواوو سوداګرو او عامو خلکو ته ډیر زیانونه اوښتي دي. عصمت ساروان په دې اړه د افغانستان او پاکستان د ګډو سوداګري خونو له رئیس خانجان الکوزي سره مرکه کړې او لومړی ورنه پوښتنه کړې چې د تورخم د بندېدو له کبله به سوداګرو ته څومره تاوان رسېدلی وي.
د تورخم د بندېدو له کبله چې د ورځې تقریبا د 500 نه تر 600 کانټینر اموال د یو طرف نه بل طرف نه تای مراحل کیږي، او په دې کې تقریبا 200 باندې 200 زمونږه تازه میوه او په دغه دي د سبزی ده ترانزیتي اموال دي دا زی او همدارنګه د کراچۍ نظم ترانزیتي اموال او زمونږه وچه میوه چې هندستان ته لګو په دې لارې باندې زی په اول ورځ باندې او په دویم ورځ باندې چې هغه میوه چې خراب شول او مونږ ته خساره را ورسېدل او هغه یو څه لیلام شول او یو څه مونږ ورته ول هم ډېر زیات تاوان را رسېدل او په مجموع کې هغه کنټینر چې په مونږ باندې ډیمریج او ډیټینشن ده شپینګ کمپنۍ د طرفه راځي هغه ډېر زیات طاقت پر ساده تر اوسه پورې په دغه یو هفته کې تقریبا د $2 million په تخمین باندې دواړو طرفو ته زیان رسیدلی دی هم افغاني تجاران هم پاکستانی تجاران په دې ارتباط باندې تاوان شوی دی او ډېر زیات تشویش لري زه امیدوارم چې دا زر حل شي تلاشونه جریان لري مګر تر اوسه پورې نتیجه نه ده ورکړل
الکوزي صاحب تاسو د پاکستان د حکومتي چارواکو او طالبانو ترمنځ د تورخم پر سر د خبرو د جزئیاتو په اړه معلومات لري کې لري د پاکستان غوښتنې څه دي
زه فکر کوم چې د پاکستان او اسلامي امارات د افغانستان ترمنځ دا ول ورځ نه د تورخم په سر هم په امنیتي لحاظ او هم په تجارتي لحاظ باندې خبرې تبادله شوې دي جریان لري من خپل وزیر صاحب تجارت سره د اندېښنه شریکه کړې ده دا غونه علاوه موږ جوینت چمبر په خپل منځ کې دواړو طرفو په دې باندې پریکړه وکړه چې اوزل باید په اسلام آباد کې راغون شو د تجارت زه هم د دوه ورځو درې ورځو لپاره اسلام آباد ته لاړم او هلته مو دا خبرې وکړلې یو څوم د کشتم د مسؤلینو او د کامر د وزارت تجارت سره وکتل هغوی مامورین دا وایي چې موږ په تخنیکي لحاظ باندې آمادګي لرو اما چې امر او آرډر وشي د اسلام آباد د طرفه دا به کېږي او زه فکر کوم چې خبرې جریان لري مګر جزئیات او معلومات یې موږ ته نه کېږي ځکه چې موږ د دولت جز نیو او په دې خاطر نه خبرې کوو اما د تجار مشکلات ښه درک کولای شو چې کدا لاره بند شي نو پاکستان ته هم ډېر زیات زیان وړي او افغانانو ته هم ډېر زیات زیان وړي بل طرف ته د سالنګ د لارې مشکلات دي هغه هم په موږ باندې فشار راوړي طبعا په نورخونو باندې تاثیر کوي او کدا لاره هم دغه شینو زیان به ډېر شي
آیا تاسو په متبادل لارې باندې فکر کړی دی لوی خاصالنګ باندې لبل خاطر هم باندې بل اخره تجاران به خپل مال څنګه صادروي او څنګه به وارداتي مال افغانستان ته راوړي
منګه اوس خپل تازه میوه د غلام خان د لارې نو سبزي او د انګور اړې د لارې نه خپل تجاران ته ویل چې دا غلار نه راوړي غلار اخلاص هدا او زمنن دغه چې د زمونګه هغه تش کانټینر چې مختولل دی هغه ته هم کوشش کوي چې لار پیدا کوچ په غلام خان دی راوړو او کم ترانزیت چې زمونګه په تورخم کې ولاړو پاکستان طرف ته کم مالونه چې ولاړو هغه هم پاکستانی طرف هدایت ورکړو دی جی ډی ول تبدیل کړ په غلام خان راځي په هر صورت تورخم منتا ډیر څه مهم ځکه دی چې نږدې لار ده کابل ته او ننګرهار ته ارزانه تمامیږي حکم مجبور شونه به حتمان د نور لارونو کار اخلو
خان جان الکوزی او د پاک افغان د تجارانو د ګاډي خونې رئیس چې د تورخم د بندیدو له کبله سوداګرو ته د اوخت زیان پاړه خبري کوله
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
د راپورونو لمخې د پاکستان په کراچي ښار کې د افغانانو د نیولو پروسه لاپسې چټکه شوې ده د ورسلو راپورونو لمخې چې پولیسو د آزاد اروپا مشالر سره شریک کړي دي تر پرونو پورې 500 افغانان د کراچي زندانونو ته بيول شوې دي اخو په کراچي کې د طالبانو جنرال کونسل شکایت کوي چې پاکستان اسناد لرونکي او بیا اسناد ټول افغانان نيسي په دې اړه پام وکړئ ل کراچي د رپورت
د کراچۍ ښار پولیسو د ستمبر په 14مه د مشال ریډیو سره د نیولې شو افغان کډوالو شمیري شریکی کړي دي چې تر مخه د کراچۍ په اته ضلعو کې 1500 او 1500 افغانان نیول شوي دي. بلخوا په افغانستان کې د واکمنو طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرل سید عبدالجبار بیا مشال ریډیو ته ویلي په کراچۍ کې 15 ورځو کې د نیول شو افغان کډوالو شمیر تر 600 نه زیات دی.
پنځه اویا کسان دی نیولی وو او د نن سره لا زیات شوی وی تعداد. خو بله خبره دا ده چې دی وایي چې موږ هغه کسان نیسو چې غیر قانوني، حالانکه دغه خبره نه ده. ډیر کسان نیول شوی دی، ټول قانوني دی، ورسره پی او آر کارډ دی، سی سی کارډ دی، هغه هم نیول شوی دی، ایف آی آر د په خلاف کټ شوی دی، جیلو ته استول شوی دی.
عبدالجبار زیاته کړي چې په کراچۍ کې افغان کډوال په غیر قانوني توګه نیول کیږي، زورول کیږي، باید چې دا لړۍ نوره ودرول شي. نوموړي زیاته کړي چې د پاکستان حکومت اسلام آباد او کابل کې خپل طالب مشران د افغان کډوالو په نیولو او زورولو خبر کړی دي او په دې اړه د سن گورنر، وزیر اعلی او د بهرنو چارو وزارت ته خاتونه هم استولې دي. بلخوا په کراچۍ کې د نیولې شو افغان کډوالو وکیل منیزه کاکړ بیا مشال ریډیو ته ویلي په نیولې شو افغان کډوالو کې پولیسو تر اوسه شاوخوا 350 عدالتونو ته وړاندې کړي او بیا په 3 ورځو کې عدالتونو تر 100 پورې کسان په ضمانت یا د مقدمو ختمولو په امر خوشی کړی دي.
تر 350 پورې چې کم دي هغه مختلف عدالتونو ته تر نن ورځې پورې پیښ شوی دي. په دې کې تر 100 پورې د سید افغانان دي چې یا په ضمانتونو باندې خلاص شول یا په کلی عدالت ته وړاندې کړل د پولیس لخوا. نو د دوی سره د کارډونو د شتون د وجې اکثر میجستریټس هغه په غزي باندې خوشی کړل او پولیس ته یې امر ورکړ چې دغه قانوني اسناد لري د افغانان خوشی کړي. دارنګ اوس موږ په عدالتونو کې د ډیر افغانانو لپاره چې کارډونه ایسته د غو لپاره د ضمانتونو لپاره درخواستونه ورکړي دي.
وکیل منیزه کاکړ زیاته کړي چې په لومړي ځل په کراچۍ کې قانوني اسناد لرونکي افغان کډوال په غیر قانوني توګه نیول کیږي. تر اوسه په نیولې شوې کسانو کې 80% هغه کډوال دي چې پی او آر کارډونه او نور اسناد هم لري. بلخوا په کراچۍ کې افغان کډوال وایي د نیولو لړۍ لا روانه ده. پولیس او ساده جامو کې خلک ورپسې ګرځي، د کورونو، دوکانونو او د هر ځای نه پورته کوي. د کراچۍ په سوراب ګوټ سیمه کې اوسیدونکي افغان کډوال جلال خان بیا مشال لیډیو ته ویلي کارډون والا رجسټرډ افغانان نیول کیږي، د زونو نه پولیس پیسې واخلي پریک دی او د زونو پر ضد مقدمه درج کړي.
ګډه کاټو والا یو هغه نه باوجود مرسر د ظلم روان ما خپل ورور دې پرون وړې دې پرون ډیر در په ور کړی راه علاقې دبل ورځې پرچا پر کاټ کوټ ته لاړې زبه دا تکل پرې کوم چې دلته پیسې ور کوم ار موبایل ته پیسې ور کوم ډیر در ور کوم ته ثبوت نه راکې دبل ورځې بیا دبل پورته کې بیا پرچا ور باندې کاټ کې کوټ درځي کوټ ته بیا زپ لزر په ډیر در وکیل نسم به ضمانت کوم بیا راځي ما سره هر مشکلات ده چې دانه چې موږ د درې ورځې کې مکمل ما لیو کوچ نه پکورو کې ناشته دانه چې شخصي بغیر وردی راشي بر تر لاسو ونی سیام به چې ودرې موبایل راځي موبایل راشي به ګاډي ته واشي بوم زی.
په کراچۍ کې مش هر کډوال هم دا فریاد کوي چې د 1300 هسي جون سخت تنگ شوي دي، په کورونو کې بند پاتې دي او د خوارې مزدوري پسې بهر نشي وتلې. کڅو هم په کراچۍ کې د افغان کډوالو په نیولو وکیلان او افغان کډوال په پولیسو تور پوری کوي خو د کراچۍ پولیسو وار په وار دا تورونه رد کړي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي دا ښکاری چې د پاکستان لړمال حکومت د پخوانی صدر اعظم عمران خان د مخالفانو ملاتړ کوي. د انوار الحق کاکړ په مشرۍ د پاکستان لړمال حکومت د انتخاباتو د ترسره کولو دنده لري. تفصیل په دغه ریپورت کې.
د پاکستان د انتخاباتو کمیسون د دغه هیواد د اوسنی لنډمهاله حکومت پر بې پری توپ شک څرګند کړ. ویل د سشکاري چې د حکومت د پخوانی صدر اعظم عمران خان چې لا هم په من کې دی له مخالفانو سره خواخوږي لري. د انوار الحق کاکړ په مشه د پاکستان لنډمهاله حکومت تیر میاشت د پارلمان د 15 کلنې دورې له پای ته رسیدو وروسته ماموریت ترلاسه کړ چې خپلواک او بې پری نوي انتخابات ترسره کړي. په همدې حال کې لدې کبل اندیشنه پیدا شوه چې عمران خان په بند کې ساتل کیږي او په انتخاباتو کې د ګډون چانس نه ورکول کیږي. د لنډمهاله حکومت د صدر اعظم انوار الحق کاکړ دفتر ته د انتخاباتو د کمیسون په یوه لیک چې کاپی روټرز خبري آژانس ترلاسه کړی ده داسې انګیرل شوی چې اوسنۍ لنډمهاله حکومت د شهباز شریف په مشرۍ د مخکینی حکومت دوام دی. شاغلی کاکړ چې ګوندې د عمران خان پر ضد په پخوانی ائتلافي حکومت کې شامل وو د مسلم لیگ د نون دلیل مشر